دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. دا مشال رادیو ځانګړي خبرونه دوام لري. ساسو کوربا ګل ایاز او اکرام مسکینیار درته هر کله وایو. په روانه خبرونه کې تاسو لپاره یو ځانګړي خبرونه لرو چې په خوست ولایت کې د مدني فعالانو د کلتوري فعالیتونو د سرنګوالي په اړه ده. خو درسنه مخکې به د دې سات تازه خبرونه وو. خبرونه سره ټکی په افغانستان کې د داعش ډلې مشر نیول شوی. په پاکستان کې د کرونا وایرس د اخته شو شمیره 2200 زیاته شوی او د پاکستان وزیر اعظم باید د چینی اوغلو بحران کې ککړو کسانو خلاف به کاروای کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان استخباراتو اداره ان ډی اس وای د داعش وسلواله ډلې مشر یې نیولې دي. د اپریل په 4مه د دې ادارې لخوا خبرې شوې خبر پاڼې کې ویل شوی عبدالله روغزی چې په اسلم فاروقي مشهور وو د نورلسو نورو وسلوالو سره نیولې دي. خبر پاڼې د هغه د نیولو د ځای او وخت په اړه سندې ویلي. ان ډی اس همدارس ویلي چې فاروقي د اورګزو د اخونزادګانو سیمې اوسیدونکي دي. په افغانستان کې د داعش وسلواله ډلې وروستۍ حمله د مارچ په 15مې په کابل کې په درمسال برید وو چې 15 افغان کان پکې وژل شو. په پاکستان کې په کرونا وایرس د اخته شو کسانو شمیره 2000 اته رسیدلې. د جونز هاپکینز په هنتون د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د اپریل تر 15مې د کرونا وایرس له وجې 15 کسان مړ شوي خو 143 رغیدلې دي. بلخوا په سوات کې د کرونا وایرس له وجې په یو ورځ کې 2 کسان مړ شوي دي. د سوات مرستیال کمشنر ثاقب رضا اسلم نن د اپریل په 15مه مشال رادیو ته ویل چې د کرونا وایرس له وجې په بحرین او سیدو شریف کې 2 کسان مړ شوي دي. بیا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر صاحبزاده نجیب الله نن مشال رادیو ته په رالیږلي خبر پاڼې کې ویلي دي چې په سیمه کې د کرونا وایرس لومړی 2 مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د چینی اوړو د بیو په اړه د سیړونو کمیشن تفصیلي راپور وروسته به ذمهوارو کسانو خلاف کاروای کوي. وزیر اعظم نن د اپریل په 15مه په ټویټر باندې لیکلي چې د چینی اوړو د بیو په اړه د فرانزیک اډټ نتیجه به د اپریل په 15مه راشي او د هغې په رڼا کې به د هغو کسانو خلاف کاروای کوي چې په دې کې ککړول. بلخوا په پاکستان کې دوه اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ پوښتنې راپورته کړي چې آیا وزیر اعظم عمران خان به په دې بحران کې په مبینه توګه ککړو خپلو ملګرو پر ضد کاروای وکړي او کنه. د اپریل شپږمې یعنی له سبا څخه به د درې ورځو لپاره هغه افغانان ننګرهار ته د تورخم او چمن له لارو ستنېږي چې دا مهال په پاکستان کې بند پاتې دي. د تورخم خاروال انجینیر راحت ګل زیارمل نن د اپریل په 15مه مشال رادیو ته وویل چې د کرونا وایرس د خورېدو مخنیوي لپاره یې ورختونکو 3000 کسانو لپاره قرنطین ځای جوړ کړی دی. د زیارمل په وینا هر کس په لږ تر لږه 16 ورځې په دې ځای کې تیروي چې ټول سهولتونه ورته برابر شوي دي. د روغتیا نړیواله اداره د افغان حکومت سره په ولایتونو کې د کرونا وایرس د معاینه یا ټیسټ مرکزونو جوړولو لپاره مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هماهنګۍ ادارې اوچا پرون د اپریل په 4مه ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته په جلال آباد او مزار شریف کې 2 مرکزونه جوړ شوي او 2 نور به په قندهار او پکتیا کې فعال شي. د اوچا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان حکومت غواړي د داسې مرکزونو شمیره 15 ته ورسوي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د کرونا وایرس په اړه شمیرې ساتونکي جونز هاپکینز په هنتون تر مخه د اپریل تر 15مې پورې په امریکا کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیره 3,02,000 او ترې د وژل شوو شمیره 8,015 لوړه شوې ده. تر نن پورې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیره تر 2,00,000 زیاته شوې او ترې د وژل شوو شمیره 3,08,006 ته رسېدلې ده. دا وایرس د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې راښکاره شو چې اوس په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی. بلخوا د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړې چې په امریکا کې ښایي ډېر ژر له کرونا وایرس د مړو شمېر زیات شي. ټرمپ د اپریل په 4مه په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې بدبختانه په راتلونکو 2 اونیو کې به ډېر خلک مړه شي. دا د مشال رادیو خبرونه. د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو ځانګړو خبرونو ته غوږی. تاسو کوربا ګلیازم او سره تکنیکی همکار اکرام اسکین یار دی. په دې کې تاسو لپاره یو ځانګړی خبرونه لرو او د دې لپاره به زو د افغانستان خوست ولایت ته. د مشال رادیو دا خبرونه د افغانستان په خوست ولایت کې د کلتوري فعالیتونو د سرنګوالي په اړه ده. په دې خبرونه کې د بیلابیلو کلتوري فعالیتونو په پرمختګونو، فرصتونو او ننګونو خبرې شوې دي. دا خبرونه په سیمه کې د مشال رادیو خبريال نجیب الله لوخیل جوړه کړې ده. راځي چې ورته په ګډه وښو.
د مشال رادیو ګلون اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مول مانځو. موږ دا خپرونه په خوست کې د ادبي او کلتوري فعالیتونو پر څرنګوالي چمتو کړې ده. خوست د افغانستان په سوال ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې په وروستیو دوه لسیزو کې دلته په علمي او کلتوري برخو کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. په دې ولایت کې لسګونه کلتوري ټولنې، علمي بنسټونه، یو شمیر غږیزي او انځوریزي رسنۍ، همدارنګه اکاډمیک مرکزونه او د لوړو زده کړو مؤسسې او پوهنتونونه فعالیت لري. د دې ولایت له دې لکو ډیر نجونې او هلکان ښوونځیو ته ځي. زرګونه کسان په پوهنتونونو او د نیمه لوړو زده کړو په مؤسسو کې مسلکي زده کړې کوي او خلک تر بل هر وخت د زده کړو په ارزښت ډیر پوه شوي دي. په وروستیو کلونو کې په خوست کې ګڼې چاپي رسنۍ، کتابونه، شعري ټولګې، مجلې او مهالنۍ خپرې شوي او دا بهیر اوس هم روان دی. په پایل کې مشال رادیو سره د خوست د فرهنګي بهیر په اړه د دې ولایت د رسنیو او د فرهنګ د ډګر د څو فعالانو نظرونه اورو.
نوم یې ایوب یاد دی، د خوست ولایت اوسیدونکی. تقریبا نویش کلان یم او په دغه موده کې بیلابیلو فرهنګي غونډو کې، بیلابیلو فرهنګي ناستو کې او د فرهنګي شخصیتونو سره مو ډیر وخت تیریږي. ډیر څه راز زده کړي او په دې برخه کې دومره څه ترلاسه کړي چې نن سبا په یو سټیج باندې د وینا کولو هنر مو زده کړی دی. یو چاته د څو خبرو هغه کولو انداز مو ترلاسه کړی دی.
نوم بختجان بختیار دی، خوست کې یو تن خبریال یم. خوست کې که تیر ته وګورو ډیر تغییرات هلته راغلي دي. په ځانګړي ډول که موږ د فرهنګي، ادبي او کلتوري برخې ووینو ډیر تغییرات راغلي دي. مثلا زه به یو څو مثالونه درته وښایم. یو وخت دغسې مو چې خوست کې موږ موزیم نه درلوده، یا مثلا موږ مشاعرې نه درلودې، اما اوس موږ موزیم لرو، موږ نګارستان لرو. په خوست کې د چینار مشاعره ډیره غټه مشاعره کیږي، فرهنګي مشاعره ده چې هغه له مختلفو سیمو نه خطه دغه سیم شوي دي چې کوزه پښتونخوا هم شاعران راځي دغه مشاعرې ته. زه ډیر دغسې ملګري لرم زما په ګډون کې له دغې نه متاثره شوي دي، د دغې فرهنګي او ادبي ناستو نه چې هغه لیکوالۍ ته هڅېدلي دي، هغه هم شاعرۍ ته هڅېدلي دي.
نوم مې انور صادق دی، خوست ولایت یو تن مدني فعال یم. دا چې فرهنګي ټولنې هغې تر څنګ مشاعرې، ادبي بنډارونه په خوست کې بیخي زیات دي. په دې وروستیو کې بیخي زیات کتابونه هم چپ شوې دي چې ډېر مینوال لري، مینوالې په خه مینه لولي.
سیف الرحمن سراج هم په خوست کې یو تن فرهنګي او مدني فعال. په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې فرهنګ د پام وړ ښه شوی دی. زه په همدغو دوو لسیزو کې رالول شوی یم. په دغو لسیزو کې فرهنګي فعالیتونو د انټرنیټ په برکت او د نورو رسنیو له لارې د پام وړ خوالی مندلی دی.
خوست له پخوانه کلتوري سیمه وه. دلته له مخکې هنري میلې موجودې وې او په دې ځای کې ولسي ادب هم له وړاندې ډېر پیاوړی و. دا چې په دې ولایت کې د کلتوري فعالیتونو منظمه بڼه له کله راپیل شوه، د دې بهیر د یو مخکښ همدارنګه لیکوال او شاعر زاهد شاهنګار نثر اورو.
خوست کې اصلا د پخوا راهیسې د دې سره سره چې خوست ډېر ښه ادبي شخصیتونه لرل، ادبي فرهنګي سټې یې لرلې، خو د دوی فعالیتونه تر ډېره بریده په مرکز کابل کې پښتو ټولنه کې د علومو په اکاډمۍ کې همداشان په ځینو پوهنتونونو کې د دوی هلته بوختیاوې وې. متاسفانه دوی په هماغه وخت کې په خوست کې د داسې یوې ادبي فرهنګي ټولنې د زنځیر کړی ونه شرنګوله چې دلته یو اساس پاتې شوی وای، لکه په ننګرهار کې یا په قندهار کې یا ځینې نورو ولایتونو کې یا په هرات کې. دلته په منظم ډول ادبي فعالیتونه، فرهنګي فعالیتونه د 1386 کال د جوزا له 22 نیټې نه راپیل شول. هغه مهال د طالبانو واکمني وه. دلته موږ د خوست یو شمېر ځوانانو سره په یو ځای دلته د استقلال ادبي ټولنې په نوم باندې یوه ادبي ټولنه رامنځته کړه. دغه استقلال ادبي ټولنه چې کله رامنځته شوه، دې هفتوارې یا اونیزې غونډې لرلې، ادبي غونډې لرلې، کره کتنې غونډې لرلې، مشاعرې غونډې لرلې. د دې نه وروسته دغې ادبي ټولنې دوه د دغې ټولنې د غړو شاعرانو چې وه، یو د سندرو اربکي، بل د خوستیو ژڼو نارې دي، دا دوه کتابونه چاپ کړ چې دا د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته او حتی په بهر کې چې څوک د پښتو ژبې مینوالو د ادبیاتو مینوالو دې ته ورسېدل. او وروسته چې کله پخوانی ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ باندې نوی نظام رامنځته شو، دلته نه یوازې دا چې د بیان ازادي د رسنیو ازادي رامنځته شول، بلکې د ټولنو جوړولو د شوراګانو جوړولو همداشان د مستقلو فعالیتونو اجازه او په قوانینو کې رامنځته شوه. نو دلته بیا د دې نه وروسته په خوست کې د محمد صدیق پسرلی ادبي ټولنه جوړه شوه په لکڼو کې، د دې تر څنګ د عبدالباري جهاني په نوم باندې یوه ټولنه جوړه شوه، ستوره مل ادبي ټولنه جوړه شوه، په صبر یعقوبیو کې د آزاد ادبي کاروان په نوم باندې همداشان څړبند ادبي ټولنه جوړه شوه، حیدرخیل ادبي ټولنه جوړه شوه، ترغر ادبي ټولنه په ګربزو کې جوړه شوه. یعنې داسې ورو ورو بالاخره ډېرې ټولنې رامنځته شوې چې دا بالاخره په یو عمومي فرهنګ باندې بدله شوه. د دې تر څنګ د رسنیو په ډګر کې هم چاپي رسنیو هم ډېر زیات پرمختګ وکړ. مونږ سل کاله مخکې د غازی په نوم دلته یوه جریده چې په موزیم کې یوه نمونه شته دی، یوه ګڼه راپیدا شوې ده چې سل کاله مخکې چاپ شوې وه، بیا هغې نه وروسته څه نه وو. او بالاخره دغه استقلال ادبي ټولنې په هڅو باندې طالبانو واکمنۍ په وخت کې د خوست مجله چاپ شوه، د خوست په نوم باندې مجله. را وروسته وخت کې چې ما مخکې یادونه وکړه چې نوی نظام رامنځته شو، ژمنه مجله رامنځته شوه، سمون مجله رامنځته شوه، د هغې نه وروسته د جریدو په کچه باندې مزل جریده لومړنۍ جریده وه چې رامنځته شوه، ورځپاڼې رامنځته شوې. همداشان بېلابېلو سیمو کې ولسوالیو کې ځینې چاپي رسنۍ رامنځته شوې، پرورپسې آزاد راډیوګانې رامنځته شوې چې هغې جملې د سولې پیغام راډیو لومړنۍ راډیو وه چې رامنځته شوه. بالاخره د دې تر څنګ په بېلابېلو برخو کې د بېلګې په توګه د سولې پیغام راډیو د ځوانو شاعرانو یوه اونیزه مشاعره رامنځته کړه چې دا به هره اونۍ به یې مشاعرې کولې. تقریبا شاوخوا اووه سوه پرله پسې غونډې دې جوړې کړې. د دې تر څنګ خوست ادبي بهیر رامنځته شو په دې وختونو کې چې دوی به هم دا ډول غونډې کولې. اوس وخت کې په ټوله کې په خوست کې ادبي فرهنګي فعالیتونه چې دي اوس تقریبا د دې سره سره چې د ټولنو فعالیتونه هغه ډول نه دي لکه پخوا چې وو ټکنی شوي دي، خو اشخاص افراد په خپله لیکولان شاعران په خپله خپل شعرونه لیکي، لنډې کیسې لیکي، ادبي ټوټې لیکي، ډېر زیات کتابونه چاپ شوي دي دلته په خوست کې. له بله پلوه دلته د دې سره چې کله په خوست کې د ادبي فرهنګي ټولنې رامنځته شوې، لیکوالانو شاعرانو کتابونه چاپ کړل، غونډو کې ګډون وکړ، دلته د مطالعې په فرهنګ باندې هم ډېر زیات اغېز پرې وتو، مثبت اغېز چې هغې جملې له اوس په خوست ښار کې په لسګونو کتابتونونه دي یا کتاب پلورنځي دي، هم کتابتونونه چې په عما کتابتون دی، په ښوونځیو کې ځینې کتابتونونه دي، ټولنې ځینې کتابتونونه لري. د دې تر څنګ کتاب پلورنځي خوست ښار کې ډېر زیات دي او هر څوک ورځي کتابونه اخلي، بېلابېل کتابونه اخلي. زه کله کله چې راګرځم ځینې ځوانان ګورم داسې کتابونه دوی لټوي چې کله پښتانه ځینې وکړي دا نور وایي دا مونږ مطالعه کړي دي. یعنې دلته د دې سره د مطالعې دود هم ډېر زیات شو، پر مخ لاړو. یعنې اوس مونږ ویلی شو چې خوست په جنوب ختیځ زون کې یوه مهمه ادبي فرهنګي حوزه ده چې په دې باندې ډېر بېلابېلې لیکنې هم شوې دي. نو اوس وخت کې زه دا په خوست کې ادبي او فرهنګي فعالیتونو ته په مثبت نظر ګورم او په نیک فعالی نیسم او ډېر ښه لور ته روان دي، ځکه دې تر څنګ ځکه مونږ فرهنګ ګورو دلته پوهنتونونه شته، د غیر دولتي پوهنتون د شهزاد پوهنتون خصوصي پوهنتونونه دي، خصوصي لیسې دي، دلته کورسونه دي چې په زرونو نجونې او هلکان کورسونو ته ځي، خوځیو ته دلته انسټیټیوټونه دي تقریبا څلور پنځه شپږ انسټیټیوټونه دي دلته، یعنی په ټوله کې هغه برخه چې فرهنګ پورې تړلې ده د پخوا په پرتله ډېر زیات انکشاف کړی دی، ډېره ښه غوړېدلې ده.
اوس هم یوه سندره اورو او بیا خپرونې ته دوام ورکوو. درنو اوریدونکو، د خوست د مرکز په ګډون له ډیر وخت راهیسې په ولسوالیو او اطرافو کې هم کلتوري او هنري فعالیتونه، مشاعرې، بنډارونه او نورې برنامه جوړیږي او د اطرافي سیمو ځوانان او اوسیدونکي هم پکې په خورا لیوالتیا برخه اخلي. بیا هم په دې اړه د خوست د څو تنو فرهنګیانو نظرونه اورو.
نوم مې ادم برار دی، د اسمرخیل منځوزه ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ دا چې په دې برخه کې خپل یو ادبي بهیر لرو، د یاران ادبي بهیر. موږ په میاشت کې یو دوه درې مشاعرې نیسو د کلي په سطحه، ولسوالۍ په سطحه، چې زیاتره شاعران نور د ادب مینوال له موږ سره ګډون کوي او په ډېر ښکلي انداز سره موږ دا مشاعرې هر وخت مخکې وړو. کله کله موږ داسې موضوعات راخلو چې هغه مهم موضوعات وي، لکه څه ډول چې اوس دغه د کرونا وایروس دی، په دې اړوند موږ ډېر عامه پوهاوی په برخه کې زیات کار کړی دی. مشاعرې ته مو ورشا کړی ده په دې چې موږ په دې برخه کې باید عامه پوهاوی وکړو په کلیو کې، په بنډو کې. دا چې مخکې موږ مشاعرې کولې، باید اوس دې برخه کې هم خپل کار وبس.
نوم مې کریم الله نظري دی، د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی. څرنګه چې پوهیږئ په دې وروستیو کې په خوست کې د فرهنګ په برخه کې بېساره پرمختګ شوی دی، چې ښه مثال یې د ادبي ټولنو جوړېدل، ورسره په خوا کې د ورځپاڼو، مجلو، همدارنګه د محلنیو چاپي خپرونو پیل، او د نور اخوا ته په خوست کې په بېساره ډول د رادیوګانو جوړېدل او ورسره د تلویزیونونو. نو دا غسه دي چې موږ ته ډاډ راکوي چې په دې وروستیو کې د فرهنګ په برخه کې زیات پرمختګ کړی دی، ځکه دغه خپرونې چې دي، رادیوي دي، تلویزیوني دي، چاپي دي او ادبي ناستې دي، په ټولو کې زموږ د فرهنګ د غوړېدا، زموږ د فرهنګ د ودې او پرمختګ لپاره کار شوی دی. ولله هم هڅه کیږي چې زموږ فرهنګ غښتلی شي او موږ هغه فرهنګي میراثونه چې لرو یې وی پالو. ځینې هغه ناوړه دودونه چې په خوا وختونو کې وو هغه له منځه تللی دي. یو ښه مثال مثلا په خوا به په خوست کې په بدو کې نجونې ورکول کېدی، اما کله چې فرهنګي فعالیتونه وشول، هڅې وشوې، اوس دغه دود له منځه تللی دی. نو دا او دې ته ورته نور تاثیرات لري.
نوم مې شریف سمون دی، د خوست د فرهنګي یو مدني فعال یم. لکه څه ډول چې تاسو پوهیږئ په خوست ولایت کې رښتیا هم فرهنګي شیان چې دي هغه ډېر احساسیږي. مثلا مشاعرې جوړېږي د مدني ټولنې له لورې نه، زینی فرهنگی نندرتونونه جوړیږي ترڅنګ د وینا په برخه کې زینی غونډې دایریږي نو فرهنگی برخه اوس فعال ده او غنی ده.
نوم محمد انشا خیالی ده. د فرهنگ په برخه کې زیات پرمختګونه شوی دي خو نور هم ورته اړتیا ده چې دغه برخه کې ډیر کارونه وشي. په دغه برخه کې پورا کارونه شوی دي خو ځینې ستونزې وي چې هغه هغې شاته بیا سپورټ نه وي. هغې ته باید دولت هم باید سپورټ وکړي، ډونران باید سپورټ وکړي. نو دغه برخه کې که سپورټ نه وي نو بیا هم هغه کارونه چې څومره په لاره چول شوي وي هغه بیا نتیجه نه ورکوي.
اوس هم د شاعر او لیکوال نوراجان بهیر خبرې اورو چې هغه په خوست کې د کلتوري فعالیتونو په دې برخه کې د پرمختګونو، فرصتونو او ننګونو په اړه څرګندونې لري.
که څه هم خوست په وروستیو څو لسیزو کې د ولایت کچې ته لوړ شوی دی خو دلته فرهنګي هڅې د ګاونډیو ولایتونو ګاونډیو سیمو پرتله باندې ډېرې ښې دي. دلته له زده کړو سره د ځوانانو مینه زیاته ده ځکه چې د دې سیمې زیاتره والدین چې دي پلرونه هغه په مزدورۍ پسې عربي هیوادونو ته تللي دي. هلته یې د زده کړو ارزښت پېژندلی دی. کله چې دوی راغلي که دوی خپله بېسواده هم و خپلو اولادونو ته یې د زده کړو زمینې برابرې کړي دي. د دې تر څنګ ځوانانو چې نورو ولایتونو ته نورو سیمو ته سفرونه کړي دي هلته یې فرهنګي فعالیتونه کتلي دي هغه یې رانقل کړي دي. دلته بېلابېلې فرهنګي ټولنې موجودې دي. په تېرو دوو لسیزو کې لسګونه فرهنګي ټولنو، لسګونو خپرونو، راډیوګانو، ټلویزیونونو، پانتونونو دی په فعالیت پیل کړی دی، تر اوسه هم روانې دي. دغه فرهنګي هڅې نه یوازې د خوست د مرکز په کچه باندې دي بلکې په ولسوالیو کې هم دي، په لرو پرتو کلو کې هم دي. همدا اوس چې خوست نسبي امن دی په دې کې زما فکر د فرهنګي او سپورټي هڅو ښکاره رول دی ځکه موږ د خوست یوه راټوله جغرافیه لرو، د دې تر څنګ ښه آب و هوا لرو، تر څنګ د خوست ځوانانو ترمن فرهنګي سپورټي تبادله کیږي. یعنی کار ورځ تاسو وینئ د خوست لوی سیمې نه بلې سیمې ته د غونډو لپاره، د مشاعرو لپاره، همداشان د سپورټ د بېلابېلو لوبو لپاره ځوانان تګ راتګ کوي. دوی په یو ځای سره راټولیږي، فرهنګي میلې کوي، فرهنګي ناستې کوي، کتابونه چاپیږي، مجلې چاپیږي، د دې تر څنګ د مخکتنو، د کرکتنو غونډې کیږي، ادبي بهیرونه دي. تر څنګ سپورټ هم په همدومره اندازه فعال دی چې د ځوانانو ترمنځ یې راشه درشه توده ساتلې ده. دغې راشه درشه برکت دی چې خوست په نسبي ډول امن هم دی. په پیل کې چې خوست کې فرهنګي هڅې پیل شوي پرمختګونه پیل شول، په هغې کې د چاپي رسنیو رول ډېر ښکاره و. دلته لسګونه چاپي خپرونې کېدې چې له بده بخته هغه د وخت په تېرېدو ځینې بیخي ودرېدې، په ټپه ودرېدې، ځینې بیا په محلنیو باندې واوښتې. کومه صدمه چې چاپي رسنیو ولیده هغه بېرته تر اوسه له بده بخته چې بیا جبران نه شوه. خو د غږیزو رسنیو په برخه کې بیا خوست فوق العاده دی ځکه په دې وروستیو کلونو کې موږ وینو چې د افغانستان په ځینو برخو کې غږیزې رسنۍ هغه له سکوت سره مخامخ شوې، له کمزورتیا سره. خو موږ په خوست کې همدا تیر کال موږ د درو څلورو نوو راډیوګانو د جوړېدو شاهد یو. دلته تلویزیونونو هم ښه وده کړې ده. ادبي بهیرونه هم وخت په وخت کله ډېر برسېره شوي دي، کله بیا د هغوی مزلونه ټکني شوي دي. خو په لویه کې عموم کې د هیواد حالات ممکن داسې وي چې په رسنیو باندې بد اغیزه کړې وي. یا په دې وروستیو کې ټولنیزه میډیا چې دا خاصتا فیسبوک او ځینې نورې رسنۍ دا هم کله کله چاپي رسنیو ته یو ډول خنډ جوړ شوی دی یا په اصطلاح د هغوی بازار سوړ کړی دی.
په خوست کې یو شمېر فرهنګي او مدني بنسټونه د نجونو او هلکانو د علمي کچې د لوړولو لپاره په بېلابېلو برخو کې ځینې فعالیتونه لري چې دا ډول فعالیتونه په ټولنه کې ګټور تمام شوي دي. له دې بنسټونو یو هم لینکن ښوونیز مرکز دی چې د نورو برخو سربیره د کمپیوټر او انګلیسي ژبې د زده کړو په شپږ میاشتنیو ښوونیزو برنامو کې لسګونو نجونو او ځوانانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي دي. د یاد مرکز مشر جاوید خان سره مو خبرې کړي او د لینکن ښوونیز مرکز د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه مو پوښتنه دی. دی وایي
لینکن ښوونیز مرکز چې په خوست کې د 2009 کال راهیسې فعالیت ترسره کوي چې تقریبا د یوې لسیزې زیات وخت شو چې دلته مختلف تعلیمی فرهنګي او اجتماعي فعالیتونه تر سره کوي. د لینکن مرکز د فعالیتونو څخه مهم فعالیتونه دغه دي چې دلته د هر کشر ځوانان راځي د مختلفو خدماتو څخه استفاده کوي، لکه دلته موږ یو کتابخانه لرو، د انټرنیټ وړیا خدمات لرو، د دې سره په څنګ کې د انګلیسي او د کمپیوټر وړیا صنفونه دلته موجود دي. یوه مهمه برخه چې زموږ د فعالیتونو څخه ده هغه په فرهنګي او اجتماعي بخش کې دي، چې موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه د بشر د حقوقو، د ماشومانو د حقوقو، د ښځو د حقوقو په بخش کې مختلف پروګرامونه او ورکشاپونه او سیمینارونه ترسره کوو. د دې سره په څنګ کې زموږ د ښوونیز بهیر کې موږ لکه دولتي مامورین او کارمندان راځي، دلته د هغوی پر هم وړیا ټرینینګونه د انګلیسي او د کمپیوټر په بخش کې لرو. ډېر وخت راپور لیکنه او داسې نور مربوطه موضوعات کې هم موږ د دوی لپاره ځینې روزنیز ورکشاپونه او پروګرامونه لرو. په ځینې نورو ټولنیزو فعالیتونو کې هم لینکن مرکز د هیل د لکه د ونو اشرونو د خار د صفای اشرونو د عامه پوهاوی پروګرامونه د ټول هغه څه دي چې لینکن مرکز په دې کې خپل ونډه لري. د دې سره په څنګ کې یو بل مهمه برخه زموږ د پروګرامونو دغه ده چې موږ د خارجي بورسونو د لپاره دلته ځوانان روزو، هغه ته لارښوونه کوو چې څنګه دوی کولی شي چې خارجي بورسونه ترلاسه کړي، یا څنګه کولی شي چې دوی د خارج ته د تحصیل لپاره په شخصي مصارفو باندې لاړ شي.
خواله جاوید خان، اصلا د ټولنه کې لکه څومره چې نارینه او هلکان نوځوانان مهم دي، هم دومره دغه په تناسب باندې جون هم ډیره بارزښت دي، تاسو جون ته هم د زده کړو داس پروګرامونو تابع کړی ده؟
کاملا. چې مونږ د لینکن مرکز کوم کاری ساتونه چي دي هغه مو په دوو برخو ویشل دي، یعنی نیمه ورځ تر 12 بجو پورې دلته نارینه راځي او د دې سعودتونو یا خدماتو څخه استفاده کوي، او د 12 بجو څخه وروسته د کاری ورځې تر پایه پورې مونږ دا وخت د نجونو لپاره او د خزینو لپاره ځنګړې کړی دی. مو خويندې راځي درته عین هغه سعودتونو او خدمات چې د نارینو لپاره موجود دي چې ما ذکر کړل، عین سعودتونو او خدمات او هغه پروګرامونه د خزینو لپاره دلته موجود دي، او نیمه تقریبا نیمه ورځ دغه فعالیت تونو یا دغه خدماتو انجونو د یا خزینه او تو ناسو ته څنګهړي شوی ده.
دا کسان چې ټولنې ته وړاندې شوی دي هغه تاثیرات محسوس دي، دوی ته زمينه مساعده شوی ده چې په حکومتي ادارو کې دندې واخلي یا نور کارونه سنت پیدا کړي.
دوه اړخونه دي چې دلته موثریت زموږ د فعالیتونو سرګندوي. یو کس چې راځي دلته زموږ سره په یو مهاله پروګرام کې ګډون کوي، واقعا موږ په پای کې وینو چې د شخصیت کې یو مثبت تغییر رامنځته کیږي، متمدن کېدل او روزنه ترلاسه کول د په اخلاقو کې او هر څه کې یو ډېر ژور تغییر مونږ وینو. دې سره په څنګ کې د ټکنالوژۍ سره بلدېږي دلته، او وروسته د هغې نه چې دی فارغېږي ډېر زیات ډېری مثالونه موجود دي چې ډېر هغه کسان چې دلته زموږ سره زموږ په اوږدمهاله پروګرامونو کې ګډون کړی دی په مختلفو خارجي موسساتو کې په دولتي ادارو کې دندې او وظیفې لري، او د هغه روزنیز پروګرامونو څخه کاملا یو استفاده کړی ده دلته.
اوس بیا هم ستاسو د دمې لپاره یو سندره اورو او خپل خبرونه ته بیا دوام ورکوو. درنو اوریدونکو په خوست کې د فرهنګي بهیر او رسنیو د فعالیتونو د اغیزمنتو پاړه مو له لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی سره هم خبري کړې دي چې تاسو یې اوریدو ته را بولو.
څنګه چې د افغانستان او په ځنګړي توګه د خوست د جغرافیې نوم اخلو، نو د هغې سره تړلې د خوست د ولسونو فرهنګ مې خپلې زموږ سترګو ته درېږي. منګه کډیر مخکې پسلاړ نه شو د غازی اخبار د چاپ کولو نه زمنګا د خوست کلتوري هڅې پیل کیږي. تقریبا بدبختانه وایو چې د وادي سره سم په هغه وختونو کې هم زمنګا د غازی مجله هغه د اخبار ونتواند چې نورې ګڼې چاپ کی، دویمه ګڼې مونږ ونه لیده، ولې مونږ یې هغه ښه پیل بولو، ښه پیلامه یې وه. راځو د هغې نه وروسته په وختونو کې چې دلته مختلف بدلونونه راغلل په کلتوري برخو کې، د پام وړ بدلونونه راغلي وو، ولې بدبختانه چې مونږ په کلتور کې هم مغایرت کوو، مونږ په کلتور کې هم تضاد راولو، مونږ هغه کلتور چې په عقیدوي او سیاسي لحاظ د نظامونو لخوا په خلکو کې رایج وي او موجود وي، که چیرې مونږ بل نظام منځته راځي، رژیمونه تغییر خوري، د هغې سره مونږ بدبختانه ووایو چې فرهنګونو هم تغییر خوړلی دی. نږدې لنډه شل 15-20 کلونو وختونه را یادوو، هغه وخت کې چې په افغانستان کې منظم حکومتونه ړنګ شول او دلته د طالبانو حکومت جوړ شو، مونږ په خوست کې خپل کلتوري فرهنګي هڅې جاري وساتلې. مونږ د استقلال ادبي ټولنې چې بنسټ یې تقریبا هغه وخت ایښودل شوی و، دلته به مشاعرې، ادبي ناستې ولاړې، د دوستانو او ملګرو په منځ کې د نظریاتو د تبادلې لپاره ډېر مؤثر کارونه ترسره شول. له هغې هماغه و چې هماغه د خوست ادبي استقلال ادبي ټولنه وه چې خلکو ته یې یوه روحیه ورکړه تر څو دوی څنګه وکولی شي خپل عنعنات، خپل رواجونه، خپل کلتور او خپل هغه ارزښتونه چې له پخوا نه راته پاتې دي او مثبت اړخونه یې راواخلو، په خلکو کې رایج کړو. د دې لپاره ښه زمینه مسایده شوه او ډېر ستر کار وشو. فعلا چې دی له نیکه مرغه ووایو چې د طالبانو د سقوط نه وروسته چې افغانستان ته د ټولنیز ژوند د ټول اړخونو لپاره مرستې او د تغییراتو لړۍ را پیل شوه، په افغانستان کې د راډیوګانو او تلویزیونونو او د چاپي رسنیو ښه میدان ګرم وساته، خلکو ته یې دومره عامه پوهاوی او معلومات ورکړل چې دا د تقریبا د یوې پیړۍ واټن تایک. نن ورځ موږ خوشبختانه په خوست کې پلسګونو محلي او نړیوالې راډیوګانې لرو، مجلې چاپ کیږي، دلته محلنۍ چاپ کیږي. دغه د خلکو هغه فکر چې له کتاب لوستنې سره مخکې هغه مینه او علاقه نه وه، هغه ډېره پراخه شوې ده. خلک کوشش کوي کتاب پلورنځیو ته او عامه پوهنتونونو ته لاړ شي، د مورد ضرورت وړ کتابونه او هغه مسایل چې د دوی خبرې او مشکلات پسې تړلي وي هغه را اخلي. ترې دغه فرهنګ نن ورځ انشاءالله ښه روان دی او موږ هیله مند یو چې بالخصوص د کتاب لوستنې لړۍ له لارې وکولی شو ډېر څه خلکو ته ورکړو.
جناب مهدي صاحب، د فرهنګي فعالیتونو هغه محسوس پرمختګ چې تاسو د کتابونو د چاپ ارتباط باندې مجلو د فرهنګي بنډارونو او نورو د فرهنګي بنسټونو د ایجاد په ارتباط باندې لره دې په ارتباط باندې معلومات راکړه.
د طالبانو د سقوط نه وروسته دلته په یوازې دغه خوست ولایت کې په لسګونو فرهنگی و ادبی ټولنه جوړ شوې. د هر ټولنه به تقریبا تر 100 تر 200 نفر پورې آزاد لري. اوس د کشمیر لپس ډېر شوی دی. په هر ولسوالۍ کې تقریبا موږ فرهنګي ټولنه لرو، ناست لرو. د هغې تاثیرات البته دا اغیزمنی دی و دی او فعالیتونو څخه چې مخکنیو مشرانو کړی وي. نن ورځ ټولې ادبی ټولنې، ټولې فرهنګي ټولنې چې په هر ځای کې وي، دوی کا ادبی بندارونه کوي، دوی کا د کتاب لوستنې لپاره خلکو تشویق، خلک تشویقوي، دوی کا د کتاب چاپونې لپاره خلک تشویقوي، او ضمناً دوی هم مټې ورکوي، کوشش کوي چې مرسته وکړي. دغه د پخوا په نسبت ډېر غوړېدلی دی. او نن ورځ هغه خوست نه دی، د خوست فرهنګیان، د خوست منورین په مجموع کې د دې مفکورې خواندان دي چې هغه څه چې دوی زده دي له پخوانی میراث اخیستي دي، راتلونکو نسلونو ته یې هم په میراث پرېږدي.
جناب مهدي صاحب، که تاسو سره زه موافقت وکړم ستاسو په څرګندونو کې، ولې داسې فرهنګي بنسټونه هم چې سره له دې چې فعالیتونه یې ښه و ګټور و په ټولنه کې، ولې پایښت یې ونه کړ او حتی ورو ورو هغه بنسټونه او هغه حرکتونه له منځه ولاړل؟ د دې لامل څه و؟
دا بالکل دقیق خبره ده. منګه ما همیشه دغه څوک کالونو کې چې خلکو په دې اعتبار زبانه او ملګرو دوستانو فرهنګیانو ادیبانو بنورینو پوښتنې کړي دي، دا مې ورته ویلي دي چې دوی هغه بنسټ چې جوړیږي د هغې مبدا، د هغې منشا دې وګوري چې دا په څه خاطر جوړه شوې ده او د چا لخوا تمویلیږي. اصلا په اوایلو کې چې افغانستان ته د پیسو ناوې راخوشې شوې او دلته پیسې ښې پریمانه وې، نو ټولو نړیوالو ټولنو او هغه څوک افغانان چې د نړیوالو فرهنګي ټولنو او د دغو خیریه مؤسساتو سره او یا په فرهنګي او کلتوري او رسنیز ډګر کې دوی د نړیوالو ټولنو کومکونه جلب کړل، دغه ډیری پاتې نشوې. بدبختانه پروژوي بڼه یې درلوده، د یو هغه شاخصونه چې ټولنو په نظر کې درلودل هغه عملي نشول. د دې علت دا و چې دلته پیسې ختم شوې او دغه تاسو پوهیږئ چې دغه ټول اکثره فعالیتونه په پیسو پسې تړلي دي، ولې هغه چا چې پیسو ته ډېر اهمیت ورنه کړ او نن ورځ هم ښه فعال دي هغه خپل فعالیتونه جاري ساتي. نو هغه ټولنې چې پروژوي شکل لري او د پروژو په بڼه د یو چا لخوا دیکتي شوي او جوړې شوي دي، معلومه خبره ده چې هغه پایښت هم نه لري.
ښاغلی محمد غفور مهدي، تاسو په وروستیو دولسو کې د یو شمېر رسنیو مسؤول وئ، اوس هم د چنار په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مؤسسې بنسټګر یئ. د فرهنګ په غوړېدا کې د رسنیو اغېز څه وینئ؟
بے حد نهایت زیات. تاسو پوهیږئ چې ما مخکې دغه ته ملګرو سره ناست وم، دغه خبره مې یادوله چې همدغه رسنۍ دي چې خلکو ته مفکوره ورکړې ده، خلک یې له خوبه راپاڅول. مخکې په فیسبوک خبره روانه وه، ما له فیسبوک هم زیږنده د هغو رسنیو ده، د هغو فعالینو ده چې په دغه رسنیو کې تربیه شوي دي او یو څه زده کړي دي. نو زه اوس هم وایم چې زمونږ رسنۍ، تاسو د سیمه ییزې رسنۍ نوم ورته ورکړه، خوشبختانه زمونږ راډیو چینار راډیو نن ورځ د افغانستان یولس ولایتونه تر خپل کوریج لاندې لري. مونږ د محلي د یو ولایت له سطحې وتلي یو، ولې مونږ خپل فعالیتونه اوس هم جاري ساتو. د فرهنګي غوړېدا په برخه کې د رسنیو رول د بل هر څه په نسبت نهایت لوړ و او اوس هم دی.
جناب مهدي صاحب، مننه له معلوماتو. ډېری رسنۍ چې دي د فرهنګ په ارتباط باندې دا یک نواخته فرهنګي برنامه لري، فقط شاید د محتوا له لحاظه توپیر ونه لري، د نوم له لحاظه توپیر پکې موجود دی. د دې لپاره چې د دوی ترمنځ د خبرونو کې یو څه تنوع پیدا شي او دا د فرهنګ د پرمختیا سره کومک وکړي، څه باید وشي؟
ستاسو خبره بالکل دقیقه ده. موږ صرف نوم ورته بدلوو، ولې محتوا د همغې برنامه او خپرونې وي چې په نورو ځایونو کې مې اورېدلي وي یا مو عملي کړي وي. زمونږ دغه نوښت ریښتیا هم ضعیف دی، کمزوری دی. هڅه دې وشي، د اصل رسنیو د مسؤلینو وظیفه ده چې کله چې دوی وی خبرونې ته نوم ورکوي په هغه برخه کې کچیرې مخکې رسنیو فعالیت کړی وي کار کړی وي د هغوی له ښو تجربو نه دې استفاده وکړي او هغه منفي نقاط چې له دوی نه پاتې دي او یا یې منفي اغېز لیدلی دی هغه دې په مثبت واړوي تر څو په دغه لاره کې عمله د ښه خدمت مسره شي.
ښاغلی مهدي، فکر نه کوئ چې که موږ د خپلې فرهنګي خپرونې هم مشخصې کړو د فرهنګ او د ادبیاتو یوې برخې ته دا به ښه شي؟
دا به ډېره ښه شي او زه خوشبختانه ووایم، له نیکه مرغه ووایم، له نیکه شمه ته ووایم چې موږ په خپله راډیو کې، په خپلو فعالیتونو کې، په ادبي فرهنګي فعالیتونو کې، په خپرونو کې نوښت راغلی دی، تنوع راغلی ده. موږ په زاړه سټایل نه یو روان او په نورو رسنیو مې هم همدا غږ دی، نه یوازې د خوست رسنۍ بلکې د سیمه ییزې رسنۍ او نړیوال رسنۍ. خو هغه څه چې د دوی پالیسۍ جوړوي هماغه پالیسۍ جوړوونکو پسې روانې دي، ولې زموږ پالیسۍ جوړوونکي دې هم کوشش وکړي چې نوښتونه راولي تر څو په دغه فرهنګي برخه کې منفي نقاط لیسته کړو او موږ کوشش وکړو هغه مثبت او مؤثر برخې چې زموږ د ټولنې لپاره په درس وي هغه.
درنو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې وسندر اورو او د خپرونې په پای کې مو د فرهنګي بهیر په باب د مسؤلینو نظرونه هم راخستي دي. له موږ سره پاتې شئ.
زلندا سراغا دنیا ټکالا غبارا بیلتا بپاتې بپی چمو يم پبارا سبد يم سایم تو هرا سارنا سپارو توری راو خوتل ساخستش کو تا درنا لوری راو خودل تا پشمار دگوتو تا اسمان ستوری راو خودل تا پشمار دگوتو تا اسمان ستوری راو خودل مرمش جانانا زما مرمش بیمارا مرمش جانانا زما مرمش بیمارا مال دوا پرین دیچی ورک بشم افلارا مال دوا پرین دیچی ورک بشم افلارا تنیم شپو پوی خطوا پایم ما تخافی رو جا میں آغوستی پہاوایم ہر سو کلخ پلا سانو رکھو نا پیدایم تچی لمسک شیز بچی غیکڑم چی دایم یا سما دمینے دستم درو یک ازارا یا سما دمینے دستندرو یکن ستارا مال دوا پری ندی چورک بشم افلارا مال دوا پری ندی چورک بشم افلارا جار سمارن زورا لزگیر ویو دی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چی دی درمان شم بیا چی رات تروخشی زبا بیا لسر زوان شم بیا چی رات تروخشی زبا بیا لسر زوان شم پریمشی زمادا زڑ دستویر و بابتارا پریمشی زمادا زڑ دستویر
شما فلارا. په خوست کې د علمی او فرهنګي فعالیتونو په باب د روان خبرونې درنو اوریدونکو په خوست کې سره سره ډاډمن امن همدارنګه له پخوا له زده کړو او علم سره د خلکو پوره مینه او لیوالتیا د دې لامل شوي چې په دې ولایت کې ښوونیز بهیر هم په ښه ډول پرمخ ولاړ شي او د دې ولایت زرګونه نجونې هلکان او ځوانان په ښوونځیو کې زده کړې وکړي. اوس هم د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان خبرې اورو چې په دې ولایت کې د ښوونیز بهیر په باب معلومات راکوي.
په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د ښوونې او روزنې په برخه کې د پام وړ تغیرات راغلي په مختلفو برخو کې. دلته د خوست په ولایت کې د نن نه شل کاله وړاندې دیارلس لیسې وې، خو دغه لیسې اوس یو سلو لسو ته رسېدلې دي. دلته په هغه وخت کې د ټولو مقاتبو شمیر پنځوسو ته رسېده. نن ورځ په 2000 کال کې په خوست ولایت کې 315 دولتي مقاتب دي. شل کال وړاندې په خوست ولایت کې هیڅ خصوصي ښوونځي حضور نه درلود، ولې نن ورځ 125 خصوصي ښوونځي امنن فعال دي چې شاوخوا 50,000 تنه زده کوونکي پکې زده کړې کوي. ما یادېږي چې موږ په 2003 کال کې چې د کانکور ازموینه ورکوله د ټول خوست نه 450 تنه زده کوونکي وو، خو سږ کال موږ شاوخوا 6,000 زده کوونکي کانکور ته کښېني. دا په خپله یو ستر تحول دی. د دې څخه علاوه موږ شل کال وړاندې په خوست کې د نجونو هیڅ ښوونځی نه درلود او په ځینو ځایونو کې د نجونو زده کړې په داسې شکل چې غیر رسمي بڼه یې درلود او له طالبانو څخه په پټ ډول په کورونو کې په خصوصي توګه زده کړې ورکول کېدې. ولې خوشبختانه نن ورځ د خوست ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د نجونو فعالې لیسې لرو او شاوخوا 100,000 نجونې هر سهار د کور نه د ښوونځي ته د زده کړو په نوم ورځي. په مختلفو برخو کې تیر شل کاله د خوست د ښوونې او روزنې په برخه کې د پام وړ تغیرات راغلي. دا یوازې په خوست کې نه، په ټول افغانستان کې د افغانستان د معارف وزارت شاوخوا 280,000 پرسونل لري چې دا پرسونل په هیڅ صورت د شلو کلو د پرسونل سره د مقایسې وړ نه دی. هغه مهال موږ ډېرو کمو ښوونځیو ته ودانۍ درلودې. زه چې په هغه مهال یو زده کوونکی وم، تر اخره مې ودانۍ ونه لیدې، ځکه موږ به د ونو لاندې کېناستو، پوزي به نه وو، تختې به نه وې، تباشیر به نه وو، د ډېرو ګڼو ستونزو سره به مخامخ وو. او حتی چې ښوونکو ته مو تر 12 صنف پورې معاشات هم خپله په ټولګي کې زده کوونکو ټولولې پیسې او بیا به استاد هغه ورکولې، ځکه دولت ورته پیسې نه ورکولې. در حال کې چې د وروستیو شلو کلونو کې په خوست کې ګڼو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شوې دي. شاوخوا 100 ښوونځیو ته یوازې په 1999 کال کې ودانۍ جوړې شوې. دا هغه ستر تغیرات دي چې خوشبختانه په دې تیرو شلو کلونو کې راغلي. اوس چې په دې وروستیو کې دلته د سولې په نوم باندې کومه پروسه روانه ده، د ما توقع به نه یوازې د حکومت د یوه مسؤول ارګان په توګه، بلکې د دې ولایت د یوه استوګن په توګه دا وي چې د سولې په بهیر کې باید دغه روان پرمختګونه هیڅ پاتې شي، دا وساتل شي. په شلو کلونو کې په افغانستان کې ډېر د پام وړ تغیرات راغلي. د افغانستان خلک په مختلفو برخو کې، هغه که د اقتصاد برخه وه، که ټولنیزه برخه وه، که تعلیمي برخه وه، موږ په شلو کلونو کې نسبتا د نړۍ سره وتړل شو. در حال کې چې شل کاله وړاندې موږ منځوي وو، شل کاله وړاندې موږ په نړۍ کې چا په رسمیت نه پیژندو، نن ورځ موږ د نړۍ د لسګونو هیوادونو سره ډیپلوماتیک مناسبات لرو. دلته سرکونه پاخه شوي دي، دلته په زیربنا برخه کې درنه پانګونه شوې ده، د کلو د پراختیا په برخه کې د خلکو ګڼې ستونزو ته حل پیدا شوی.
ښاغلی روخان، که مشخص شکل باندې تاسو ویل چې زیات زده کوونکي لري، په دې کې 100,000 نجونې دي، دا نجونو کې په دا تیرو شلو کلونو کې داسې نجونې هم دي چې مکتبونو نه فارغ شوي دي، دوی اوس معلمان دي، ډاکترانې دي، پوهنتونونو ته امتحان ورکوي، په انسټیټیوټونو کې زده
کوي. دقیقاً هغه نجونې چې په تیرو شلو کلونو کې له ښوونځیو فارغ شوي بهترینې ډاکترانې دي، بهترینې نرسانې دي، بهترین ښوونکي دي. تاسو وګورئ، دا اوس د خوست په کچه په ټولو هغو مؤسساتو کې چې زنانه کشر دندې اجرا کوي، د دغې شل کلن بهیر لاسته راوړنه ده. تاسو وګورئ، د شیخ زاید پوهنتون کې، دلته په خصوصي انسټیټیوټونو کې، دلته په طبي مراکزو کې هغه نجونې چې شل کاله پنځلس کاله لس کاله مخکې مطالمې دي، نن معلمان دي، نن ډاکټران دي، نن نرسان دي، نن قابلې دي، نن د ټولنې د یوه مسؤولې ادارې مشران دي او عملاً دوی خپلې چارې دلته تنظیموي. په دې حساب سره په تیرو شلو کلونو کې د معرف په ډګر کې لاسته راوړنې دا قابل د پیمایش دي، ډېرې ستر تغیرات راغلي دي. ولې دا تغیرات په مراتبو باید نور هم گسترش پیدا کړي، نور هم باید ښه شي. هر هغه جریان چې د زده کړو بهیر ورنه متضرره کېږي، د هغه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دی.
رئیس صاحب، یوه بله خبره دا د کمیت او د کیفیت مسله ده. دلته همیشه په ټولنه کې په دې باندې بحث کېږي چې کمیت پیدا شوی په هره برخه کې، هغې له جملې نه معرف کې د پوهنې په برخه کې، ولې کیفیت قوي نه دی؟ څنګه اوس کیفیت هم توجه کېږي؟
کیفیت ته توجه کېږي. بدون شک چې کیفیت په دې تیرو شلو کلونو کې یو چالش و. چالش په دې و چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان او په ځانګړې توګه د خوست نفوس په بې ساري توګه وده وکړه، او هغه دقیق پلان چې په تیرو شلو کلونو کې دولت د نفوسو شمیر ته په کتو په تناسب باید تنظیم کړی و نه شو. دلته مسلکي ښوونکی نه و، دلته ودانۍ نه وه، دلته معلم نه و، دلته په نورو برخو کې نواقصات موجود و. زه په دې باور یم چې په راتلونکي کې دا نواقصات حل کیږي، ولې که موږ د تیرو ټولې د شلو کلونو لاسته راوړنې پرمختګونو او انکشافاتو باندې دا درې څلور موارد سوری وغوړي، بیا ظلم دی. ستونزې موجودې وي، ستونزې شته. دا اوس هم د زده کړو د کیفیت د ستونزې سره مخامخ یو. مسلکي ښوونکی اوس هم په اطرافو کې نشته. ولې دا چې ته په یوه ښوونځي ته مسلکي ښوونکی روزي، هغه بیا په درس پیل کوي، دا وخت ته ضرورت لري، دا زمان ته ضرورت لري. د دې سره په خوا کې داسې اصول دل چې دلته لس دولس رسنۍ داوطلبې حاضرې شوي چې د کورونا له امله په دغه رامنځته شوي سرري حالت کې رډیو ښوونځی رامنځته کړي، او دوی په خپله په داوطلب شکل د لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې ټول ټولنیز علوم په خپلو راډیوګانو کې تدریس کړي. دا یو پرمختګ دی، او دغه پرمختګ نادیده نیول زه په دې عقیده یم دا بیا ظلم دی. دلته د رسنیو انکشاف، د رسنیو وده، او بیا د خلکو د ټولنیز شعور په انکشاف کې د دوی پر مسئولیت او د دوی پر رسالت سترګې پټول، او یا د دوی په تاثیراتو او اغیزونو سترګې پټول دا ظلم دی.
ګلونو اوریدونکو، تاسو په دې خبرونه کې د یو شمېر ځوانو فرهنګیانو، مدني فعالانو او د رسنیو کارکوونکو خبرې او نظرونه واورېدل چې په خوست کې د کلتوري بهیر په بیلابیلو اړخونو وغږېدل. د خبرونې د پای په شیبو کې د فرهنګي بهیر د لا پرمختګ په اړه، د ولایتي ادارې د پلانونو او پروګرامونو په اړه مو د خوست د والي ویان طالب منګل نظرم راخیستی دی. نوموړی وایي
په خوست کې په دې وروستیو کې د فرهنګ او ادب بهیر غښتلی شوی. ځوان شاعران او فرهنګیان د پښتو ژبې د بډاینې لپاره بوخت دي، سره له دې چې دا فعالیتونه د بهیرونو او ادبي ټولنو لخوا پشل شوي، خو موږ د دې د انسجام لپاره له دوی سره په بیا بیا ناستې کړي، او دغو لیکوالانو چې دوی نه چاپ اثر درلوده د چاپ کولو موقع برابرې کړې دي. د سولې قلم په نوم د قلموالو برنامه تطبیق شوې ده. په شیخ زاید پوهنتون کې مو امني څېړنیز مرکز رامنځته کړ. 15,000 بیلابیل کتابونه چې د ولایت مقام لخوا چاپ شوي وو، قلموالو، د مطالعې مینوالو او لوستو کسانو ته وړاندې کړل شول. همداشان مو 1500 ټوکه بیلابیل کتابونه شیخ زاید پوهنتون او کلیولي کتابتونونو ته چې درې نوي جات شول په واک کې ورکړل شوي دي. د خوستوالي ښاغلي فدای پاسو له سلو کالونو وروسته د غزي په نوم اخبار چې څلور ګڼې د غزي امان الله خان په وخت کې له خوست څخه چاپ شوي بیرته په رنګه ډول باندې چاپ کړ. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ مو د سلو کتابونو د چاپ لړۍ پیل کړه، چې د خوستوالي په مالي لګښت او برنامه مو تر اوسه 15 کتابونه چاپ کړي، او دا د هغو لیکوالانو دي چې دوی پخوانه چاپ اثر درلودل، او دا کتابونه د ټولنې لپاره مؤثر وو. د چنار کلنۍ دودیزه مشاعره مو ولمانځله، او د فرهنګیانو لپاره مو څلور فرهنګي مخامونه ترتیب کړل. دا چې اوس مهال د کورونا وایروس له امله د نورو ناسو ترڅنګ د فرهنګ او ادب بندرونه او مشاعرې هم اغېزمنې شوي، موږ د ادب او فرهنګ برخې لپاره هم پلان ترتیب کړی، او هغه موضوعات چې د فرهنګیانو او شاعرانو لخوا له موږ سره شریک شوي، د خوستوالي دغو لپاره اقدامات کړي، او په اړه یې اطلاعات او فرهنګ ریاست ته لازمي لارښوونې کړي دي. په خوست کې د فرهنګي زون د ایجاد لومړني کارونه چې طرحه او د فرهنګي او ادبي ټولنو او مدني بنسټونو سره مشورې شوي او انشاءالله چې موږ به د دې زون په جوړولو بریالي شو او په دې زون کې به ټول فرهنګي او ادبي کارونه راټول شي او دا به په ټوله معنا سره یو فرهنګي زون واوسیږي. سکل د خوستوال لخوا د چار چنار یا څلور چنارونو فرهنګي او ادبي بڼ جوړ شو چې په دې بڼ کې به فرهنګي او ادبي مناسبتونه نیول کېږي او همداشان د چنار ونه چې په خوست کې پخوانی تاریخي او فرهنګي ارزښت لري او دا مهال نسل له ورکېدو سره مخامخ دی او په شفاهي ادبیاتو کې زیات یاد شوی دی. د نیالګیو په کینولو سره مو د دې ونې ارزښت خلکو ته وښود او خلک مو هڅول تر څو د چنار چې د مرکو جرګو د ګودرونو چینو بانډارونو او د شفاهي ادب کې یو شاهکار ونه یادیږي دغې د کینولو او دغې نسل او دغو ونو پاملرنې ته مو خلک متوجه کړل او عملي توګه مو د دې بوټي په کینولو کې برخه واخیسته. په مجموع کې په خوست کې له ټولو ادبي او فرهنګي بهرونو سره چې په مرکز او ولسوالیو کې وخت نا وخت دوی ادبي ناستې کوي دغو سره مو تماس شته. اطلاعات او کلتور ریاست د لارې له دوی سره اړیکه نیول کېږي او د دوی په ټولو غونډو کې ګډون کېږي، د دوی نظریات راخیستل کېږي او ولایت مقام کې د دوی نظریاتو څخه استفاده کېږي. په عموم کې دغه بهیر ښې خواته تللی دی او ورځ په ورځ دغه بهیر پیاوړی کېږي او زموږ هڅه دا ده چې د یو منظم پلان له امله فرهنګي او ادبي هڅې نورې هم ګړندۍ او لا غښتلې کړو.
د مشال رادیو زړونو اورېدونکو، تاسو د افغانستان د خوست په سرحدي ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په بیلابیلو خواوو چمتو شوي خپرونه واورېده. هیله م دا ده چې ستاسو د خوښې او پام وړ به ګرځېدلې وي. تاسو ټولو ته د ژوند په چارو کې د بریاوو هیله لرو او امید هم دا دی چې ټول به د کرونا وایروس له زیانه په امان وي او په دې اړه به روغتیایي سپارښتنې په کلکه عملي کوي. خات او عزتمن اوسئ.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.